السلام علیکم دا مشال رادیو ده د مازیګر درې بجې دی نن د خالی ورځ او د 2018 کال د اکتوبر 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو پولیس پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو اورېدلې مې روي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن خبرونه وو
امریکا پاکستان اور اروپی ٹولنی اور ملگر ملتوں پر افغانستان کی وروستی خونړی پیښې غندلی د بلوچستان په شاهرګا سیمه کې د کویلی خان نړیدو له کبله اووه کسه مړه شوي او دوه لا درک دي او د مصر امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 250 پولیس یې له وسلوالو سره په ډزو کې وژل شوي. اوس خبرونو تفصیل. امریکا پاکستان اروپا ټولنې او ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې غندلې. پرون په کابل او غور ولایتونو کې په جماعتونو کې 14 لک تر لږه 2 اویا کسان وژل. د افغانستان کنترول وزارت چارواکو نن ویلي د کابل په امام زمان جماعت برید کې 9 او د غور په خیواګان جماعت برید کې 3 کسان وژل شوي. د کابل برید ذمواري داعش ډلې منلې. تر دې مخکې تېره اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز د کندهار په میوند او د غزنی په اندړ ولسوالیو کې د بریدونو په ترڅ کې تر 10 کسان وژل شوي وو. پرون په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل او غور تر پیښو مخکې په یو غونډه کې د 13 بریدونو ته په اشاره وویل. هغه ترهګر چې د افغانانو بربادي غواړي خپله له تباهۍ سره مخامخ دي.
هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي وي په دې پیږي چې فصل دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لري. دا دوی دي چې بایلودین کوي نه موږ.
د پاکستان پوځ پرون په یو خبرپاڼه کې ویلي د پوځ مشر یې له افغان سفیر سره په لیدنه کې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه غندلي. هم پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی یاد بریدونه بزدلانه او بې معنا بللي دي. ملخاطر د ملګرو ملتونو سر منشي په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د بریدونو ذمهوار کسان باید د عدالت میز ته راکاږل شي، شخړې پای ته ورسیږي او خبرو ته لار هواره شي. اروپایي ټولنې هم تېره شپه په یوې اعلامیه کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې. د بلوچستان په شاهرګا سیمه کې د کویلی خان نړیدو له کبله اووه کسه مړه شوي او دوه لا درک دي. د هرنایي مرستیال کمشنر حبیب نصیر مشال ته نن وویل چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامخته شوه کله چې د کویلی په یو کان کې 9 کان کیندونکو کار کاوه. نوموړی وایي د پیښې علت معلومولو لپاره به پلټنې کوي.
په دا کې تقریبا 9 کسان پاته شو. کسانو کې د اوو کسانو د باډي راوتلی دي. سم دننه د پاتې د ریسکیو ماشین چې د شروع د پولیسو انوستیګیټ وویل چې دا څه ایشو ده.
هرنایي له کوټې څخه 100 کیلومتره لرې پرته ضلع ده چې یو شمېر د کویلی خانونه لري. خو د مشل دوی خبریال وایي د کان کیندونکو لپاره د حفاظتي انتظاماتو د کموالي له کبله پکې اکثره ورته پیښې مخته راځي. حکومتي چارواکي وایي د کورمې پړه چینار خار لپاره یې د یو امنیتي پلان منظوري ورکړې. د پاکستان په پارلمان کې د کورمې ایجنسۍ ولسي استازي ساج حسین توري نن مشال ډوته وویل چې حکومت له پړه چینار خار غیر چاپېره په کنستل شوې کنده باندې ړومبی سړک او بیا پرې امنیتي پوستې جوړوي او د دې لپاره د 40 کروڑ روپو منظوري هم ورکړل شوې. بلخوا د سیمې خلک وایي حکومت ته پکار ده چې د کومو خلکو پر ځمکو سړک او امنیتي پوستې جوړول کېږي باید هغوی ته د هغې معاوضه ورکړل شي. په تیره سموده کې د کورمې په پړه چینار کې له ترهګریزو پیښو وروسته حکومت د ښار حفاظت لپاره ړومبی له ښار ګیر چاپېره او 9 فوټه غټه کنده کنستلې. مشال ډوته غوږستې. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړی انسپکټر جنرال وایي په هغو 320 بهرنیو پوځیانو کې چې له 2015 کال راهیسې په امریکا کې لا درک شوي دي نیمایي افغانان دي. دا بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو. سیګار د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل تر اوسه پورې 125 افغانان چې د پوځي زده کړو لپاره امریکا ته تللي دي لا درک دي. راپور وایي په دغو کې 8 تنه پولیسو نیولی او یا یې له امریکا وستلی. په افغانستان کې زیاتره افغانان پناه غوښتونکي وایي که افغانستان ته ستنه کړل شي نو هلته به له خطر سره مخ شي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د منځني ختیځ او جنوبي اسیا د مهمو هیوادونو د یوې اونۍ دوره پیلوي چې پکې به نوموړی پاکستان او هندوستان ته هم ځي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې ټیلرسن به د دې سفر په وړومبي پړاو کې نن د سعودي عرب سر خار ریاض ته ځي، چېرته چې به هغه د سعودي عراق همکارۍ د شورا په غونډه کې د یمن په مسله له سعودي مشرانو سره خبرې کوي. رکس ټیلرسن به په دې سفر کې په دوه اړخیزو معاملو د خبرو لپاره هند او پاکستان ته هم ځي. د مصر امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 250 مصري پولیسو له وسلوالو سره په ډزو کې هغه مهال وژل شوي چې کله پرون پولیسو د دې هیواد په غربي صحرایي سیمه کې د یوې وسلوالې ډلې په یو پټنځای چاپه وهله. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ځینې برید کوونکي ترهګر هم وژل شوي خو نور وضاحت یې ورنه کړ. چارواکي وایي له وسلوالو سره په نښته کې یو شمېر امنیتي سرتېري جوبل شوي او مړو شمېر زیاتېدای شي. امنیتي سرچینو ویلي چې د پولیسو ګاډو یوه قافله د هیسم په نامه د یوې وسلوالې ډلې مشکوکه پټنځای پر لور روانه وه چې په لاره کې پټ شو وسلوالو پرې د راکټو او نورو چاودیدونکو توکو سره حمله وکړه چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه. هیثم سغبریزي ډلې د برید ذمواري منلې او ویلي دي چې د امنیتي سرتېرو 28 غړي یې وژلي او 22 نور یې جوبل کړي دي. او د یوکران ولسمشر پیټرو پولوشنکو ژمنه کړې چې داسې قانون جوړولو لپاره به هڅه کوي چې د روان کال تر پایه به د درغلیو پر ضد یو عدالت جوړولو ته لار هواره کړي. ښکاري داسې چې د ښاغلي پولوشنکو لخوا دا رد عمل په کیف کې د پارلمان مخ ته د ناستو مظاهرچیانو او د غربي متحدینو غوښتنو ته ځواب دی.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اورید. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري د افغانستان په کابل او غور ولایت کې پرونه ځانمرګو پیټونو څخه د پاسه اویا تنه وجل او لسکونه نور یې جوړ کړل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سوات کې د سکرونو د جوړولو د سړک په خولو اعلان کړی دی.
ګمراټ روډ څخه کم دی کچل یې هغه په خولو اعلان کوم. دغه سي علاقہ دامان تیرا ته های سکول منځوري ورکو.
حکومت په کورم کې د سړک او امنیتي پوسټو جوړولو منځوري ورکړي دا خو د سیمې خلک وایي.
کوم روډ جوړیږي د کې چې د مقامی خلکو کوم ځمکې راغلي دي نو مو افسرانو نه او پاسپورټ نه د مطالبه کوي چې هغه ته د دې کوم جایز ریډ ده هغه ریډ دوی ته ورکړل شي.
او اونیس پروګرام سروې کې د خبريالي زینت بي بي سره خبرې کوي.
شونه زه خو غنم چې داسې نور هم د پکار دی انیشیټیو خاص توګه باندې موږ ځوانانو لپاره
د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په کابل او غور ولایت کې په پرونیو ځانمرګو بریدونو کې د اویاو نه زیات تنه وژل شوي او لسکونه نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د تازه راپورته شوي سپې هدف دا ځل په کابل او غور ولایتونو کې د دوه جماعتونو وو چې د لسکونو منسکونکو په وینو رنګ شول. امنیتي او روغتیايي چارواکو ویل د کابل په دشت برجي سیمه کې د اهل تشیع او په امام زمان جماعت کې ځان وژونکي د خام د مانزه پر وخت غا حمله وکړه. د کابل پر امام زمان جماعت انتحاری حمله مسولیت داعش ټلې منلې خو په غور کې پر جماعت انتحاری حمله ذمہواری تر دا مهاله کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. ل اګنا په خبره شوې اعلامیه کې پرونی حمله د بشریت اسلام او افغانانو ضد جنایتونه بلل شوې دي چې د اعلامیه لمخې هدف یې د افغانانو ترمنځ نفاق پیدا کول دي. نړیوال ټولنې هم د غبرېدونه په سختو ټکو غندلې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر ناورو.
افغان چارواکو دا تایید کړه چې د تیر شپې په بریدونو کې دوه اویا تنه په غور او کابل کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دا بریدونه د تیرې نږدې یوې اونۍ له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلې دي. د سیشنبی پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر 40 ډیر کسان چې نیمایي ملکیان وو وشل شول. په همدې ورځ د غزنی په انډړو ولسوالۍ کې د وسلوالو برید تر 40 ډیر افغان ځواکونه وو وشل او د پنځشنبی پورس د کندهار په مایوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي اډې کې تر 40 ډیر سرتیري وشل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر ناورت د بریدونه بزدلانه او بے معنی بللې دي. دی وویل چې له افغانستان سره د واشنگتن کلک ژمنې پر خپل حال دي. ناورت زیاته کړه چې متحد ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ دي او هڅې به کوي چې په افغانستان کې وي دایمي سولې او روغې جوړې ته لار هواره شي. اروپایي ټولنې هم تېره شپه په یوې اعلامیې کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. اروپایي ټولنې هغو کورنیو ته چې خپل خپلوان یې د کابل، غور، غزنی، کندهار او پکتیا په پیښو کې له لاسه ورکړي دي تسلیت ویلی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلی دي چې دا بریدونه به د دوی د ټولنې د هغو هڅو مخه ونه نیسي چې د افغانستان د سولې، ثبات او رغونې لپاره یې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د دشت برچی او د غور تر پیښو مخکې په کابل کې د وریښمو لار د ښاروالانو په 12مه غونډه کې د تیرو څو ورځو بریدونو ته په اشاره وویل هغه تر هغه چې د افغانانو بربادي غوړي خپل له تباهۍ سره مخامخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار سته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې دا دوی دي چې باید ودینګي دي، نه موږ.
د کابل په دشت برچی سیمه کې تیر شپه د ماښام د لمانځه پر مهال ځان وژون کې بریډ شو او د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم لمونځ غاړي په نقشه شول. د دشت برچی د بریډ مسولیت دایښ منلی دی. د کابل د دشت برچی سیمه اوسیدونکي محمود شاه حسیني رویټرز اژانسته د تیر شپې د سترګولیدلې حال داس بیان کړ.
مردم د حین عبادت بده، دشمن داخلي مسجد میشه، خود انفجار میته.
بلورت د پاکستان د پوز لوی درستیز وای په افغانستان کې د ترهګرو روسي بریډونه به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان پر هڅو اغیز ونه کړي. د پاکستان د پوز درسنیو څنګه خبر ورکړی دی چې پرون پر اول پنڈی کې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخیلوال سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز له مشر او د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان مسجد په اړه خبرې وکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. اکسپرس ټریبیون لیکي که څه هم په دې تیرو وختونو کې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو ډلو مشران وژل شوي دي، خو دوی د مشروالۍ د مسلو نه د تیرېدو وروسته خپل ترهګریزو فعالیتونو ته بیا دوام ورکړی دی چې د نامنۍ په دغو پیښو کې ګڼو ولسي خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دغې لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. اکسپرس ټریبیون لیکي د وسلوالې ډلې جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی د اکتوبر په 12مه په پکتیا کې په یوې ډرون حمله کې وژل شو. د دغه ډلې یو ویان د هغه د وژنې پخلی کړی او دی هم ویلي دي چې له هغه سره په دغه حمله کې اته نور کسان هم وژل شوي دي. دغه ډلې په سیمه کې د یو شمېر خونړیو بریدونو ذمهواري هم منلې ده. عمر خالد په 2005 کال کې تحریک طالبان پاکستان کې شامل شوی و او د ورځپاڼې په خبره د بیت الله مسعود د وژنې وروستو د کی طالبان نه بیل شلو او جماعت الاحرار یې جوړ کړه، خو دا هم ویل کیږي چې ځان ته د دغه ډلې د مشرۍ داوا نه وکړي. په 2014 کال کې جماعت الاحرار د اسلامي دولت ډلې سره ځان یو ځای کړ او د تحریک طالبان خپل لارې بیل کړې، خو په 2015 کال کې بیا د تحریک طالبان سره د تړاو خبرې مخې ته راغلي. اکسپرس ټریبیون لیکي د وسوالو ډلو د مشرانو تر وژنې وروسته اکثره د مشرۍ مسلې مخې ته راغلي دي او د ځینو څېړونکو تر مخ د مشروالۍ لپاره په جګړو کې وسلوالو ډېر مرګونه هم کړي دي او په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د دغه ډلو یو شمېر مشران بدل شوي، رابدل شوي هم دي، خو دوی د دغو حالاتو مقابله هم کړې ده او خپل یو مشر یې هم ټاکلی دی. ورځپاڼه لیکي دغه وسلوالې ډلې چې د افغانستان او پاکستان په یو شمېر سیمو کې فعال دي، دوی کله د خپلې شمېرې په بنیاد جنګونه نه دي کړي، بلکې په ډېر منظمه توګه په مختلفو سیمو کې د ځینو ځایي خلکو د مرستو، بهرنیو فنډونو او د ځینو نورو خبرو له وجې خپل فعالیتونه ترسره کړي دي او تر څو چې د دوی خلاف په منظمه توګه څه نوي شوي او په دغه سیمه کې له ماتې سره نوي مخ شوي، تر هغې پورې به دوی خپله تګلاره پر مخ وړي او په هرې تیریدونکې ورځ کې به څه ناڅه کوي.
د مشال رادیو خپرونې پر دغو سپو اورېدای شئ. میڈیم ویوز 2521، شارٹ ویوز 2113، 15300، او 15555.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په شهرګه کې د سکرو کان د نړیدو په پیښه کې و کسان مړه شوي دي. دا پیښه پرون شوې ده چې د چارواکو په وینا اووه مړي له ملبې راوستلې دي او دوه نور کارکوونکي لا هم لا ترک دي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د هرنای اسسټنټ کمشنر ابیب نصیر څوک چې خپل د پروند ورځ راایسې د کارکونکو د راایستلو د کار څارنه کوي، د هغه ځای څخه څګړې له مخه و مشال ریډیو ته وویل چې تر دم غړي پوری د وو کسانو مړی راایستل شوی دی.
په دا کې تقریبا نه کسان تاسو شو کسانو کې د وو کسانو د بودی ضرورتلې دي. هم د نن د پاتې د ریسکیو اپریشن څخه شروع د بل څه چې څنګه ده د مانج ډپارټمنټ کول انسیډنټ شنو خامخا لا پټه
معمولی ټپی سوی وو، څوک چې د لومړی طبي مرستو وروسته د روغتون څخه ایستل سوی دی. په دې پیښه کې د وزل سو مړي سم د لاسه وځای روغتون ته رسول سوی دی، چیر چې به د ډاکټرانو د ضروري عملیاتو وروسته دغه مړي و خپلې اباګنۍ سیمو ته ولېږدول سي. د ارنای د ځایي خبریال عبدالمالک په وینا چې اغیزمن کسان د سوات اوسېدونکي وو. دلته خبره هم د یادونې وړ ده چې ارنای ولسوالۍ د معدن بیا په خاصه توګه د کوېلې یا سکرو څخه ډکه ولسوالۍ ده. خو د حفاظتي انتظاماتو د کمښت له امله همیش دغه ډول ناوړه پېښې رامنځته کیږي او په مخنیوي کې تر اوسه حکومت بری نه دی موندلی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو، په کورمه کې د تراهګرو پیښو وروسته د پاکستان حکومت د ښار شاوخوا خندق کنیستلې وو، خو اوس یې په دې لړ کې له خندق سره په څنګ کې د سړک او امنیتي پوستو جوړولو منظوري هم ورکړې ده. په پارلمان کې د کورمه استازي ساجد حسین توري ویلي چې له دې سره به نه یوازې د امنیت مسله حل شي، بلکې ځایي تجارت ته به هم ګټه ورسیږي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي بیا دا غوښتنه هم کوي چې په کورمه کې کومه ځمکه د خندق او یا سړک او د پوستو لپاره استعمالیږي باید چې د هغې مالکانو ته دې د دغې قیمت ورکړل شي. په دې اړه نور حال د تاریخ اورګزی ناورو.
د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي د کورمې په پاړهچینار کې له خندق سره شل فوټه سړک او پر هغې باندې امنیتي پوستې د جوړېدو منظوري شوې ده. ساجد حسین توری وایي په دغه پروژې به تر 40 کروڑ روپو لګښت راځي. د کامی اسمبلی غړی زیاتوي چې په لومړۍ مرحله کې حکومت به له پاړهچینار خارا ګیر چاپیره 10 کیلومتره سړک جوړوي او په راتلونکو کې به په دغه سړک په 50 مترو کې چیک پوستې جوړولی کېږي. ساجد حسین توری دا هم وایي دا سړک چې د جوړېدو لپاره ورته 5 کروڑ روپۍ فنډ هم راغلی دی، له پاړهچیناره تر ډنډرو، مقبلو، خرلاچی، کرخیلا او شلوزان تر منګلو پورې غزیدونکو لارو سره به نخلول کیږي.
ټیم لاین حکومت نه ان شاء الله زر کو زر وو 5-6 کروڑ روپے وو دوی دې بو کور روان کی او دې استیمیټ اندازه مستمر کمو پیسو کی د 10 کیلومتر روډ ده او دا مطلب دې کوم بای پاس کې منګل شلوزان روډ ته ورسو. دا لاین اورډر هغه نه لا واو بلکې ته فائدہ لري، ټریډ نیم فائدہ لري، کوم مطلب دې باندې ټریډ لري چې هم پدې سي
ځای خلک یو خوا دا ډولګامونه د ښار حفاظت لپاره ګټور بولي، بل لوري ته له حکومت غوښتنه کوي چې په کم ځمکه باندې سړک او پوستې جوړول کېږي د هغو د رقم ادایګي دې ورته وکړي. د پاړهچینار ځای مشر ابرار جان توري وایي دا سړک او پوستې به د هغو کسانو پر ځمکو جوړېږي چې غریبان دي او هیڅ وس نه لري. پکار ده چې حکومت ورته د ځمکو خپلې پیسې هم ورکړي. ابرار جان توري زیاتوي له پاړهچینار ښاره ګیر چاپیره د خندق د کنلو لپاره هم حکومت په زرګونو اکړه ځمکه واخیستله، خو په بدل کې خلکو ته سور نه کړی شول.
دوی چې کوم اقدامات یا کوم ګامونه دلته پورته کړي دي، موږ ټول توري بنګخ قوم د هغوی په ښو الفاظو ستاینه کوو، خو زه په خپله به حیثیت یو سیاسي ورکر او د قوم ترجمان دا خبره کوم
چې د علاقې خلک چې کوم دي یقینا ډېر غریب خلک دي چې کوم د خانک واجه یا د دغې کوم روډ جوړېږي د کې چې د مقامي خلکو کومې ځمکې راغلي دي نو موږ افسرانو نه او پاک فوج نه دا مطالبه کوو چې هغوی ته د دې کوم جایز ریټ دی هغه ریټ دې دوی ته ورکړل شي.
مشال لډیو چې کله په دې اړه له ساجد حسین توري وپوښتل نو د هغه دا وینا وه چې دا ورسره منل شوې ده چې که د چا ځمکه په دې کې راشي د هغې به ورته معاوضه ورکول کېږي. د کورمې په پاړه چنار کې د مارچ پر 1:30 موټر بمې چاودنه تر کېدو وروسته حکومت د نورو ترهګریزو پېښو مخه نیستو لپاره له ښاره ګیر چاپېره خندک او له دې سره سړک او پر دې امنیتي پوستې د جوړېدو فیصله کړې وه. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال تر څنګه سوریدونکو د خبرې ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د فاټا سیکریټریټ لخوا ورته د ډینګ ناروغۍ د تشخیص لپاره ماشینونه ورکړل شوې دي. د خبرې ایجنسی د باډي او جمرود خلک اوس په خپل لوی روغتونونو کې د ډینګ ناروغۍ ټیسټونه په اسانۍ سره کولی شي. دا چې تر اوسه په خبر کې د ډینګ له وجې څومره کسان متاثر شوي دي په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نور.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې فاټا سیکریټریټ دوی ته د ډینګي ناروغۍ د تشخیص او ټیسټونو لپاره ماشینري او سامانونه ورکړي دي او په دې حکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ډاکټر شیرخان مشال ریډیو ته وایي
چکندی کنا د ډینګي کیټونه راوکړي دي او په ډوګرا اسپیټال کې چکندی کنا موږ خپل شروع کړي دي. دا شانتي په جمرود کې شروع دي هم لکه ټایفاید د پر خپل کیټ راځي د زیړی د پر خپل کیټ راځي د ملیریا د پر خپل راځي اندغه رنګ د ډینګي د پر راځي. نو موږ ته چکندی کنا د فاټا سیکریټریټ د هیل ډایریکټریټ نه موږ ته چکندی کنا دا د ډینګي کیټونه دا پرووایډ شوی دي او په لباټو کې زموږ سپور بالکل یې کولای شو. پرونه مو چکندی کنه په ډوګرا اسپیټال کې ایمو سره چکندی کنه یو خپل چکندی کنه پوزیټیو کیس راغلی بل چکندی کنه موږ دین مخ کې په ډوګرا اسپیټال کې دغه پر وارد جوړ کړی دی او ټول سہولتونه ور کړی دي.
دا چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره دوی په خیبر کې نور څو ډول ګامونه پورته کړی دي په دې حق له نوموړی وای
موږ اویر نه سیشن آگاهې پروګرام کړه 500 پورې چکندی کنه موږ مشردانې تقسیم کړه. نو تر اوسه پورې موږ 1500 کمرو پورې چکندی
جمرود غونډی کې لیو تن اول شیر پر دی وای چې هلته لا د ډینګي د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دی پورته کړی شوی.
خلق په یاره کې یو خوف ته او په ذهن باندې یو بوج دی خلکو چې یاریږي ځکه چې دلته هېڅ قسم د سهولت نشته نه مشردانې شته بل سره هغه فوکس پرې شوی. نو موږ حکومت نه دا مطالبه وو چې ضرره داسې اقدامات وکړی شي. یو خو زموږ د علاقې خلک چې هغه ډېر زیات غریبانان دي په هسپتالونو کې خاص کر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دومره رش دی چې هغه یو پیس باندې 4 ګنټې ټایم لګي.
خیبر ایجنسی د صحت محکمې د وینا تر مخې تر اوسه په ټول ایجنسی کې 125 کسانو ته دغه ناروغي لګېدلې ده خو زیاتره کسانو ته پکې په پېښور کې لګېدلې. دوی وویل چې فاټا سیکریټریټ چارواکو باور کړی چې ډېر زر به په جمرود روغتون کې د ډینګي او نورو ټولو وبایي ناروغیو د مخنیوي یو ځانګړی مرکز هم خلاص کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. زو یوې بلې موضوع ته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په سوات کې د ځینو سکولونو د جوړولو او د سړک د پخولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په مدین کې یو شمولیتي غونډې ته د وینا په وخت اشمنه وکړه چې د حکومت به 15,000 عارضي استادان هم مستقلوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نه.
د سوات سیلانی سیمې مدین کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو لوی شمولیتي جلسې ته خپل وینا کې ویلي چې پی ټی آی له ولس په کومه ناره وټ ورکړو دوی هغه کې زیاتره کامیاب شوي دي. دا وخت د خیبر پختونخوا حکومت په تعلیم، صحت، پولیسو محکمو کې لوی بدلون راوسته دی. دوی ویل
ایجوکیشن کې سیاست ختم، ترانسفر څوک نشي کولای، په هیلث کې مو سیاست ختم کو، په هسپتال په ډاکټر څوک سیاست نشي کولای، په پولیس کې مو سیاست ختم کو، په پولیس څوک سیاست نشي کولای.
دین اوڑان دے د مدین سره تعلق لرون کی سیاسی مشر میا شرافت علی چې په پی ٹی آئی کې د شمولیت اعلان وکړو په دغه مقول چې دې سیمه کې یو شمیر مسلې دي. دوی ویل وزیر اعلی چې کوم اعلانونه کوي هغه دی عملی هم کړی.
دا مطالبه کوم چې دغه کالام بیوٹیفیکیشن پروجیکټ چې باغې کې روډونه دي، باغې کې پکنیک پوائنټس دي، باغې کې لټونه دي پروډونو، باغې کې مختلف قسمه مراعات دي، پارکونه دي، باغې کې ډېر څه دي چې هغه پروجیکټ چې کوم دی هغه د ما حلقه پی کې 85 لکه مدین، پتی پور، بحره، میادم او دې ټولو علاقې کې دغه پروجیکټ متجور.
د غوښتنو په ځواب کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وویل چې دوی کم اعلان هم وکړو هغه به ضرور عملي کوي. دوی د سړکونو جوړولو په شمول د سیمې ترقۍ لپاره یو شمېر ترقیاتي کارونو اعلان وکړو.
او گمراہ روڈ سے کم دے کچل ہے اگے پخون اعلان کو تک اسی علاقہ دامان تیرا تے ہائی سکول منظوری ور کو باڈالے سکول دا میڈل درجی اعلان کو جی جی ویس بیرین ہائی سیکنڈری اعلان کو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په دغه مقول چې د دوی دوري حکومت لږ وخت پاتې دی دې کې به د صوبې 15 زره په ان ټی اس برتی شوي عرضي استادان مستقل کولای شي. دې ترڅنګ کوم اعلانونه چې د ترقۍ لپاره کړی شوي دي هغه به سرته رسولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
I've been waiting for you. اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا،
دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا،
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تیر څو ورځو راهیسې د ننګرهار اړوند یو شمیر سیمونه د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړه روانه ده چې لامل یې په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي او د خونګیانو ولسوالۍ په بېلابېلو سیمو کې بې سرپناه ژوند تېروي. د ننګرهار ولایتي شورا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې په ولایتي اداره او مرکزي حکومت غږ وکړ چې په یاده سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو د پیلېدو ترڅنګ بې ځایه شوو کورنیو سره هم بیړنۍ مرستې وکړي. په دې اړه نور حال د باز محمد عابد نورو.
د ننګرهار ولایتي شورا د جمعې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت نه وغوښتل چې په خوږیانو ولسوالۍ کې د جنګونو له امله بې ځایه شوو کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په دې اړه وویل
تقریبا 2000 نه تر 2500 پورې خلک تر اوسه پورې کډوال شوي دي. ولسمشر یا وزیر صاحب دفاع رئیس صاحب اجرا دې ته جدي غور ونه کړي نو امکان لري چې د ایشان به ډېر زر خوږیانو ولسوالۍ ونیسي او یو وایي خوږیانو ولسوالۍ ونیول نو کولی شي د کابل لاره هم بند کړي.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي ذبیح په مرکزی حکومت غږ کوي چې د بې ځایه شوو کورنیو سره د مرستې ترڅنګ په یاده سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي.
د وزیر تنګی او د دې شاوخوا سیمه د داعش تر کنټرول لاندې ده. ګڼ شمېر هیوادوال بې ځایه شوي دي او بې کوره شوي دي. ولایتي اداره او خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس د دې بې ځایه شوو لپاره عاجل او جدي تدابیر ونیسي. ترڅنګ ولسمشر د ننګرهار د ولسونو جدي غوښتنه دا ده چې د دغه ناورین د مخنیوي لپاره باید دلته قوي او ستر عملیات په لاره واچول شي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول اتاوله خوګیاڼی وایي چې ولایتي ادارې د بیړنیو مرستو لپاره چمتووالی نیولی دی.
د خوګیاڼو ولسوالۍ د وزیرو د تنګي په سیمه کې شاوخوا 2000 پورې کورنۍ له سیمې څخه بې ځایه شوي دي. تېره شپه د ننګرهار والي په سپارښتنه باندې ناسته ترسره شوه. دې ناستې په ترڅ کې پرېکړه وشوه چې نن به د سرې میاشتې او پیښو پر وړاندې چمتووالی ادارې له لوري پرته له دې چې سروې ترسره شي د درې سو کورنیو سره به د خوراکي روغتیايي او غیر خوراکي توکو چکاږي خیمه به هم وسی کی د مرسته له سروې پرته تر سره شي.
د زیاتوي چې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ په نخته کې تر دې دمه اته تنه ملکی وګړي، څوارلس داعش او دولس طالب وسلوال وژل شوي او اته تنه داعش او پنځه تنه وسلوال طالبان تپین شوي هم دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
امریکا، پاکستان او اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې غندلې. پرون په کابل او غور ولایتونو کې په جماعتونو کې چاودنو لږ تر لږه دوه اویا کسان وژل. د بلوچستان په شهرګاه سیمه کې د کویلې کان نړېدو له کبله اووه کسان مړه شوي او دوه لا درکه دي. د هنۍ مرستیال کمشنر حبیب نصیر مشال ډو ته نن وویل چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامخته شوه کله چې د کویلې په یو کان کې نه کان کیندونکو کار کاوه. نوموړی وایي د پیښې علت معلومولو لپاره به پلټنې کوي. د کورمی پاړه چینار خار لپاره د یو امنیتي پلان منظوري ورکړل شوی. د پاکستان په پارلیمان کې د کورمی ایجنسۍ ولسی استازي ساجد حسین توري نن مشال ډو ته وویل چې حکومت له پاړه چینار خار گیر چاپیره په کنستل شوی کند باندې لومبه سړک او بیا پرې امنیتي پوستې جوړوي او د لپاره د څلوېښت کروڑ روپو منظوري هم ورکړل شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د منځني ختیځ او جنوبي شاد د مهم هیوادونو د یوې اونۍ دوره پیلوي چې پکې به نوموړی پاکستان او هندوستان ته هم ځي. د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ژمنه کړې چې داسې قانون جوړولو لپاره به هڅه کوي چې د روان کال تر پایه به د درغلیو پر ضد یو عدالت جوړولو ته لار هواره کړي. کاري داسې چې د ښاغلي یوروشنکو لخوا ردعمل په کیف کې د پارلیمان مخې ته د ناستو مظاهرتیانو د غربي متحدینو غوښتنو ته ځواب دی. او د مصر امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه دوه پنځوس مصري پولیس له وسلوالو سره په ډزو کې هغه مهال وژل شول چې کله پرون پولیسو د هیواد په غربي صحرایي سیمه کې د یوې وسلوالې ډلې په یو پټنځای چاپا وهله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو اونیس پروګرام سروي ته. د نن په پروګرام کې د خبریالی زینت بی بی سره خبرې کوو. دا پروګرام تاسو لپاره ملیحه امیرزاده وړاندې کوي چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروي پروگرام کې درته زملي هامي ساده هر کلی وایم. نن راځه په پروگرام کې لپې خبره زینت ملمنه ده. زینت د تیرو لسو کلونو راهیسې له صحافت او میډیا سره تړلې ده. هغه د پاکستان د قبایلي سیمو په یو شمېر میډیا پروژو کار کړی دی. هم په ریډیو پروجیکټونو کې د نورو روزنه او رهنمایي کړې ده. د تندروي خلاف او د ښځو ظرفیت ښه کولو باندې رپورټینګ کړی دی. هغه د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلی پخوانی وزیر هم پاتې شوې ده. زینت زیاتره کار په جګړه ځپلو سیمو کړې دی او له جګړې د ځپل شو ښځو او کورنیو مسلې په راپورته کولو کې هلې ځلې کړې دي. زینت د پښتونخوا ریډیو یو پروګرام هم کوي چې د ښځو د ټولنیزو مسلو په اړه دی. ایته په پروګرام کې ستړي مه شي وایو. السلام علیکم زینت.
وعلیکم السلام. ډیره مننه.
ډیره مهرباني د ستاسو نه چې تاسو موږ سره په پروګرام کې ساخلې. څنګه یا تاسو ښه؟
بالکل خیر خیریت دی. تاسو څنګه یې؟
بالکل ټیک ټاک. زینت کارونه هم زیات دي نو زه نه پوهېږم د څه نه شروع کوم.
چې څنګه تاسو شروع کول غواړئ؟ بیا چې یو ځلې خبرې را شروع شي بیا به په هغې کې ټول کارونه د خیر راځی شي.
صحیح. نو بس تاسو د صحافت باره کې به تپوسو کما چې ستاسو خو ماشاءالله لس کلونه وشو که نه چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې پاتې کېږئ، رپورټینګ کوئ او قبایلي سیمو باندې ستاسو زیاتره رپورټینګ شوی دی. اولنۍ موقع تاسو ته څنګه میلاوه شوه او آیا ستاسو د ماشوموالي نه صحافت طرف ته پام و؟
نه جی، زما توجه خو هغه اړخته نه وه. خو چې کله ما دولسم پاس کړ نو زه په پنجاب کې اوسېدم هغه وخت کې. نه هلته کې ما ته یو داسې موقع ملو شوه چې په ریډیو کې د پښتو پروګرامونو لپاره هغې ته یو داسې فیمیل په کار وه چې هغه د پښتو پروګرامونه وکړی شي. هغه ځای کې اف ایم 97 نه ما آغاز وکړو د خپل کریئر. او بیا چې مې کله بی ایس آنرز وکړو نو ورسره بیا ریډیو پاکستان اسلام آباد نه د پښتو پروګرامونه به ما کول. هغې سره بیا بس قدرتي خبره کمپنی سے کیریئر سٹارٹ اگے کی شو نو ام ریڈیو پروجیکٹس کی مخ کی ماتا اپرچونیٹی ملا وی دل شروع شو نو اگے کی بیا د اسلام آباد نے چکم دا خیبر پختونخوا قبائلی سے مولا پارا پروجیکٹ برات لی کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن اویئرنس حوالے سرا زمنگا چکم کلچر دے دا اگے حوالے سرا اگے باندې مختلف پروجیکٹ سرا ما کار او کو خاص تو گبان دی قبائلی سے مولا پارا زمنگا دا کار روزگار یا لائیولیہڈ چ ورت منگ وایو دا سو کالے حوالے سرا پروگرام سن دا اگے پروڈیوسر پتو گبان دی ز پی خبر طرف لما نا اگ وقت ما بیا پی خبر کی بس دلتا کی پاتی شما او عمدل تنا میں پروجیکٹس کی کار شروع کو نا خیبر ایجنسی او باجوڑ ایجنسی چ کمی زنان وی اگے پکور نہ دنا نا سنگ کولے شی چ خپل کار روزگار او کی گٹا وٹا تر لاس کی اگے باندے ما منگا پروگرام سکول نا ډیر خ مونږ ته لکه دا غي ریسپانس په هم راتلو ریډیو حواله سره بیا زیات کار مې وکړ
اوس کار درته زیات خوندر کوي ریډیو خدا او کنه د ټولنې د خیر هیګړې کارونه تاسو زیات خوندر کوي
دا هم ولې چې اوم د خیر خیګړې لپاره وو لکه ما چې دې اوس هغه یو پروجیکټ دا سیو چې په هغه کې چې کومې زنانه کندې شي دي د دې ولې چې تر هغه غره لا مال دلته چې کوم عملیات دا غي لوجې نه ډیر داسې زنانه کندې شي دي ډیر داسې ماشومان چې هغه یتیمانان شي وي نه هغه کې اداري بچې دې هغه ته مختلف سپورټ ورته ورکو په مختلف صورتونو کې چې تاسو روزګار را شروع کړي داسې زنانه چې تعلیمونه نه نه هغه تاسو سکل خوله هغه سره ور سره هغه ته کور دنه نه روزګار را شروع کړي نه په دغه طریقو باندې یو خو هغه مونږ هغه سره مرسته وکړي او بل لړخ باندې بیا مونږ هغه ریډیو په ذریعہ باندې دا هغه غږ چې دی هغه چې کوم اهلکار دي چې کوم کنسرنډ اتھارټیز وو هغه پورې رسول
نن سبا بیا تاسو سره مصروفیت دي تاسو ریډیو سره کار کوي او بیا ور سره مختلف پروژو کې تاسو کار کوي
بالکل زین سبا هم ډیولپمنٹ سایډ پروجیکټ کې کار کوم لګیایم او ورسره ورسره پښتونخوا ریډیو کوم چې حکومتي ریډیو دی هغه کې پروګرام کوم د زنانو چې کوم سایکو سوشل مسلې دی هغه حواله سره مونږ خاص طور باندې پروګرامز کو سټوډیو کلینک انوم دی او هغه کې مونږ ولې چې وګورو نه زمونږ خیبر پښتونخوا د سیمه د چدادي رضایت او ځپلې شو هغه کې مونږ وګورو زلزلې ډېر راغلي دي افات قدرتي ډېر زیات تیر شوي دي هغه نه علاوه ډېر جنگونه دلته کې ډېر زیات تیر شو کنه هغه لوز چې ډېر زیات خلک وزپلی شو شپږ سلوي خپل څه نه سیوا زنانه ذهني چې کوم بيماري دي هغه سره مخ دي ذہنی چکم مسلی دی اغی سر مخ اغی باندې مونږه خاص توګه باندې کار کوو چکم سایکو سوشل مسلی دی چې اغه کې مونږ سره ایکسپرت هم وی او مونږه کوشش کوو چې زنانو کې داسې اویرنس راولو ولې حکومتي اړخ نه هم نن سبا په دې باندې کار روان دی چې لګ ډیر اغی ته مفت سہولیت ملاویږي په هسپتالونو کې نه اغه چکم سہولتونه دی اغه مونږه اغی ته په ګوته کوو
دا خصوصه ریسپانس دی تاسو ربرخه پکې اخلي خپل مسائل در سره شریک
مونږه جی ریسپانس ډیر زیات خم ملاویږي د اغه یو ټول کې لوی وجه دا چې مونږ د اغه زنانو نوم چې کوم دی اغه پکې نه اخلو د اغه چې کوم شناخت دی اغه مونږ مخته نه راولو ذهني مسلې چې کومګ وګورل ته کې چاته ډیپریشن هم دی چاته لګم څه مسله ده زمونږ ټول نه کې داسې اغه رواجونه او داسې طریقې دي چې د اغه لامل زنانا ډاکټرانو ته هم نشیتلی ډیر مونږ داسې جنکې مونږ ته مخته راغلي پکې چې اغه خپل علاج نه صرف د جنزی یا مور پلاری ورته نه بوزي چې خلکو کې بیا مشهور بشي چې دا خو د دماغو ډاکټر ته بوتلی و بیا دا غي رښتې نه کیږي لکه دوم راه د پوره مسلې دي
زینت یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی
ستاله کارونو سمجار زینتا ستاله کارونو سمجار زینتا او کتا مې نه لتا جار زینتا ولی السلام علیکم
هله درخواست یې څنګه تاسو ښه
خیر مې منی خبرې خوار و دي خو کله لاس کوتي څه کې خپل اولې موږ راوالی مل منی راوالی چې زړه څنګه چې نه تکه نه نو څه پوښتنه کومه تاسو اولنی سټی چې دې نه مو څه شي کوله کنه تاسو دې ځوانانو دا کې وزارت کې پاتې شوی دی کنه نو دا څه پوښتنه کومه چې دا وزارت یعنی مشر ایران کار دی او کاشان کار دی بل څه پوښتنه دې چې دا راډیو کې کار کوي نو هغه څه ډول پروګرامونه لیدل مې مونږ نه فارغ دي
تعلیم د فار دی ځوانان د فار دی او بل دا تاسو کوم چې دا اوس هم ذکر کوي او کې نه کوي او کې کوي کنه
خا
نو تر څومره هدف یې ودا ذکر کوي
خاص دا کړې سو بالکل دا ټول ته پوسونه چې دین او تاسو زما ته پوسونه وکړل خو خښ و چې تاسو وکړې هله درخواست ډېره مهرباني
ده بالکل هغه پریزنټر شو د خیره
ها کنه نه خد زما زه خو بهم چې نور پکې ډېره برخه وخت جی زینت
بالکل هغه پښتنه ولرلې نه ډېر فوکس خو زما چې دی هغه په زنانو او ماشومان باندې ولې چې دا هغه طبقه زمنګ د ټولنې چې دی زیات ځپلې کیږي هم او دی موږ ورته ویلې شو کنه چې زیات مارجنلایز یا زیات ولنری
زنانو باندې دی زینت وی چې تاسو یوت اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا یوت اسمبلی چې دی نو یې تاسو ته منیسټری لکه د انفارمیشن هی وزیره پاتې شوی نو دوی وی چې او اطلاعاتو د دوی ته پوسو چې دا ګران کار دی کو آسان دی څنګه
ګران کار خو دومره زیات نه ته زموږ په خیال کې انسان خواري ورتهونه کې نه هر کار په دنیا کې ګران دی او کنه خواري کول ولې بند دی نه هغه هر کار هغه ته آسان وی بل دغه مشهری ماته اومدړم نو ملو شوی ایز ا ممبر راغلی وم یوت پروینشل اسمبلی ته هغه کې بیا زما چې کوم کار کړتګي و دا غي په بنیاد باندې ما ته ووټونه ملو شو او ما ته دا وزارت راکړې شو چې کوم وزیر اطلاعات دا اداره کړې شو په دې کې بیا ما میډیا پالیسی هم یو جوړ کړې و او هغه حوالی سره د خاص توګه باندې میډیا حوالی سره ما لګ ډیر کار کړو مخه ایکسپیرینس او هغه وخت لپاره مو او روان وخت کې هم لیډرشپ سکلز می ورسره خوشونه زه خو غنم چې داسې نور هم دغه پکار دی انیشیټیوز خاص توګه باندې موږ ځوانانو لپاره راتلونکي نسل لپاره ولې چې روان وخت کې غیبه حکومتونو تم راځي غیبه لیډرانو جوړی کی دا غینه نه خبره ده چې هغه مخفور وړاندې لګي
یو بل اوریدونکو لرو ناصر خان چنواری رو خبرې کوي
او د سعودي عرب نه یو خدای څخه نه مننه کوم چې دغه چې زلېدل او خوند ته فرصت ورکوي ترڅو هغه نور خوند د تشویق کې او په دغه برخه کې هغه خپل حقونه اسلام دوی ته ورکړي دي هغه ته ورسېږي او هغه خپل ارمانونه پوره
کړي
نو په دې کې د مشال راډو او تاسو ډېر رول دی په عمر برکت شه او راځم د دې خور نه ځینې خویندې زمونږ دغه ولګي او تندې او شاوګیر را وغه هر څه تیر کا او بیا چې هغه په سمري تر رسېږي په دغه وخت کې د انسانانو په جامه کې ځینې ځناور چې هغه د خانه ورته څنګه غونډې جوړېږي یا په دفتر کې او یا په لار او یا په موټر کې هغه باندې سمري پیغام دی څو یو هغه خپل ورمانونه ته ورسېږي او دغه چې کړو بدرنګ خلکو دغه چوتي او نزان وزغور یا اکثره از موږ ټول له دمر برداشت نه لري ملامت او سلامت نه ګوري نو بس بیا ما خويند په کور باندې کې نه کنه
ډیر مننه
نور ډیر خو موضوع راپورته کړم ما په دغه باندې خبرې هم کول غوښتل
ټیخ
ا ټول کله خبره زما می چې زه کوي کې ما ته زما د پلاوار زما خاون ډیر زیات یو سپورټ یا یو مرسته یو امداد دی کوم چې فرندې زموږ اواز سره زوې مچې دا ویرونه دا غي پلان دا غي خاندان اعتماد کی په هغه باندې لکه اعتبار وکي مې یقین لري چې هغه ودا یو بار هیڅ کلمات نه کړی هغه با په ژوند کې همیشه مخ په وړاندې دي او د کامیابی یو یو نه خبر یو کامیابی یو لوی مثال به جوړي نو زما په خیال ټول کې دا هغه چې کوم دی دا د کور نه کیږي او زه کومه عمر نه زموږ ټولنه کې 50% نه زیاته آبادی څنګه د زنانه وبنه مشترک ده
صحیح
نو دومره لوی تعداد کې زنانه کومه په کورونو کې دننه کې او موږ وایو چې دې هیڅ کار نه دی دې تعلیم هم نه کوي دې هیڅ هم نه کوي نه د ټول حقونه خو اسلام هغه ته ورکړي دي چې هغه دې تعلیم مو کې هغه دې علم حاصل کړي هغه دې ژوند کې مخوړان بلاړ شي خو په حیا عزت سره په کور دننه مختلف کارونه کې دي شي هغه خو حیا عزت سره ژوند کې مخوړان دي کلی شي دا اعتبار وجه دا زمونږ چې کوم رونه دی وخت کې आवाज اوري کوم پلاران دی وخت کې आवाज اوري کوم ځامن دی وخت کې आवाज اوري کوم خاوندان دی آواز اوري ځان چې هغه لدا پکار دي چې دا لګ اعتبار خپل خويندو خپل لوريانو خپل خزل ورتي چې هغه به جون کې سره جوړي شي کامیاب شي ګوري مشکلات به تاسو ته یو کس الله جوړي چې کله هغه تدا محسوس شي چې دا په کامیابی روانه ده یا دا مانا ده مخکې کېدو والا ده نو چې کوم انسان خپل قابل نه نه هغه به تاسو ته مسلې جوړولو کوشش کوي نو یا خبره ده چې کله هم تاسو ته مشکلات مخې ته راځي هغه سره جنگي دل دي هغه نه رستو کېدل لري که رستو شوي ټول عمر به رستو پاتې شي
په خیره کې به یو لنډ شانت پیغام تاسو نه تاسو کو چې ټول اوریدونکو لپاره وي د تاسو د طرف نه
ټول اوریدونکو لپاره دغه پیغام خاص ته د مایزه به وي موږ خو انده پیغام نه ورکوم بلکې کوم چې موږ دی وخت کې روړه د نارانه आवाज اوري هغه ته به دا پیغام ورکول وړم چې میرا بهنیو کوي چې کوم تاسو د لوریانو تاسو د خويندو تاسو د خزو حق هم دی او دا حق ولدينم ورکړی دی علم حاصلول په هر مسلمان سړی او خزه باندې دې فرض دی نه هغه باندې تعلیم کوي هغه له پوهه ورته شعور ورته ورکوي چې که خوده مکه خزه ځکه په جن کې چرته سخت په هم راځي چې بچای محتاج نه چې الله سم نه سي کم از کم دومره کولې شي چې حیا عزت سره خپل بچو له تربیت وکړي شي چې تا هغه خصمانه دغه پالنه وکړي شي
ډېر مهرباني زینت
خوشاله
امید کوم چې دا پروگرام ساسو خوښ شي وي پر اتلن کوفتو کې بنور ملمنې راځي لاغوي سره به خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتي د الله پامن اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته اوریدونکو د 1903 اتیایم کال د اکتوبر په 1 نیټه په کوټه کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غړو او مشرانو د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد یو احتجاجي لاریون وکړ چې ور باندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې او د اوسني پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي وژل او ژوبل یې کړل. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې پر دې موضوع بحث کوو. دا به د دې خبرونو لومړی برخه وي چې پامیر ساحل یې تاسو ته وړاندې کوي.
په 1903 زیږیز کال کې په کوټه کې د پښتنو ملت پالانو پر احتجاجي لاریون د پاکستان امنیتي سرتیرو ډزو او مرګ ژوبلې څه پیغام ورکړ او ارزښت یې څه و؟ د دې لاریون پر مهال د ژوبل شوي او بیا وروسته مړ شوي ولسیار مور څه یادونه او خاطرې لري؟ د جمهوریت بحالی تحریک چې MRD مخفف دی څه لاسته راوړنې لرلې وي؟ آیا د هغه وخت ګوندونو اتحاد د جمهوریت په بیا بحالولو کې بریالی شو او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په پاکستان کې جنرال ضیاء الحق په 1900 زیږیز کال کې جمهوریت حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زنداني او بیا وروسته یې په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼ لاسي او ملتپاله سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وچلاوه چې MRD مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ په کوټه کې لاریون روان وو، نو ور باندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځنې ژوبل شول. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د دې مرګ ژوبلې احتجاج او تحریک اثرات او لاسته راوړنې څه وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا په 1903 زیږیز کال کې د اکتوبر د لاریون ګډونوال وو. دی د آئینی شاهد په توګه د هغې ورځې کیسه کوي.
زه بالکل د دې ګوایم چې موږ له مسجد څخه څنګه موږ راوتلو، له دې ځای څخه دا تاوتریخوالی او شور شرابه دا شروع شو، خو زموږ ملګري دونه منظم وو، بالخصوص د پښتونخوا ملي پارټي ملګري او بیا د پارټي چیرمین محمود خان اڅکزي په قیادت کې چې بالکل که زمریان له سربازان ټولو علاقو د کوټې مین سړکونه دي، هغه لوی شاراوې دي، کنداري بازار دي، تراوتل دا چې اوس باچا خان چوک بلل کېږي، دا زموږ هدف وو چې پر دې ځای باندې به دا د ولسونو په مخ کې به دا ناره کېږي. نو بول را تک سره سم چی دی دوی ډیر لهر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړو ډیر درنې ګولۍ او بالکل مخامخ ورولې ګولۍ او دا چې کم ملګری زمرد شهیدان شهید کول سیار شهید کک کا محمود شهید کر رمضان شهید کا نور شهیدان دي دا بیا تر پر داسې مقامات پر داسې ځایو باندې شهید سو سی بالکل هغه محمود خان به د دوی په هدف کې او په ټارګټ کې به هغه د خدای فضل او چا د ملګرو د ډیروالي او د جلوس کې د خلکو ولولا او جذبه نو په دې کې دا ملګری دای په ځای شهیدان سو جن زخمیان سو.
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی او سیاسي فعال وطن پال وای په هغه وخت کې جنرال ضیاء الحق پر جلسو او د بیان پر ازادۍ بندیز لګولی و.
دا د ضیاء الحق مارشل لاو او په پاکستان کې په هر قسمه جلسو جلوسونو باندې بندیز او د خلکو خولې تړلې وي. هیچ چاته اجازت نه و چې د خپل رائے اظهار وکړي. نو د دې خلاف یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کړي. د جمعې ورځ وا د کوټې د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشرۍ کې جلوس راووت. دغه جلوس درې نارې وخلی: نارې تکبیر الله اکبر، د ولسواکي تل دیوی، او مارشل لا مرد آباد. دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وسله نه و. دا ډېر پرم نه جلوسو.
وطن پال وای هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین و چې پر لاریون یې د ډزو امر وکړ چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څلور غړي ووژل شول.
د هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرل رحیم الدین حکم وکړ چې دا خلک ووژنې. مخامخ په جلوس ډزې وشوې، د نامه د غټې نه بر ډزې وټوغلې. په دغه ډزو کې زموږ د پاړې سلور ډېر نازولي ملګري کاکا محمود، داود خان، رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو. اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګر وو، او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګر وو. هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه. نو دې خلکو د ولسواکۍ لپاره، د ولس د ازادۍ لپاره، د مارشل لا د تور رژیم خلاف د خپلې جمهوری رائے اظهار کو.
د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 په جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان یو مشر ولسیار هم په لاریون کې شریک و. د ده د مور حضرت خور بیبي په وینا د هغه مهال د امنیتي سرتیرو د ډزو ښکار شو چې هغوی د ګوند مشر محمود خان څکزی ویشتل غوښتل.
پدې خلک سره میدان کړ ول پر محمود خان ته پکې ولې د راپورټ سره محمود خان ته ودرې دي. هغه ګولې پدې کومشته انو خلک سره ول ما خلک ته ویل مال زغلی تاسو لارز ما کاری راوکی ما کاری راوکی تاسو دې خپل ځانونه بچوک ول پر ځناس په لاس نیول دي. دا د پېستلاول د ناس سم دی وین په وریتلې ول ما لاس پر نیولې یو دکان خلاص وبله دکان ته کباړي دکان د ټکران دکان ول ودی ته روختم. یو دکاندار ناست یو مجلسی ورسره ناست. زه گزار سولم زه چې گزار سولم و دوی ته مې ویلې چې ما لوټکی اوبه راکې تږې ولا دکاندار وه بل ته ویلې ول دغه دی ول باسې باسې دا سپی زه کندنې دی د سپی اوبه غواړي ول دغه خبر ما ته ډېر زور راکوي. دا تاثر د دې دی ما ته دا راښکاره کوي چې خور موږ خو د پښتنو دپاره دا چې مونه کوو خو دغه هم پښتنو دی ولې ما ته داسې خبره وکړه.
د ولسیار مور حضرت خور بیبی وای زوی یې د پښتنو د حقونو او جمهوریت لپاره مبارزه کوله چې پښتانه پر خپل خاوره په پوره ازادۍ ژوند وکړی شي. د دې په خبره ولسیار د خپل کور ارمان لاره او بل اخره مړ شو.
ول خور په افغانستان کې موږ دوه ډیر کلونه تیر کور مونږ کپیدا په کرایو کې وسیدل. دلته ګلستان چې کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کر وسیږو خپل کور مونږ نس هغه چې درلو نه خوران ما ورته ویل ما ته ودرې چې پښتونستان جوړ شي. پښتونستان به د ګرد کور جوړ شي د ګرد کور به جوړ کی سا کور به جوړ کی موږ نه مونږ ته به ویل نه ځوانې خو ته به څو کاله کار وکړي بس جوړ بس پښتونستان نو ده به دا ویلې ول ما ویلې کور به سور زرغون کوم سور زرغون مې نه کړي دا ارمان به د ګورغاډي له وروړم بس هغه ورور مخصو قهرمان د خپل ډیرو ارمان وسره ونه ډېر دی غار د خپل غټو سنگر وسره دا مې ورته لیکلی دی په لوحه باندې.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا وای پر ډزو او تاوتریخوالي سربیره دوی د مظاهرې په کولو بریالي شول او د دې اثر دا و چې د ایم آر ډی په نوم تحریک نور پیاوړی شو خو محمود خان اسکزی روپوشی یا پټېدو ته اړ شو.
دا شانو کې موږ کامیاب شو چې د کوټې پر لویو ښارونو باندې موږ یو زوروره مظاهره د پوځي امریت په خلاف وکړه او بیا هغې بعد چې بیا کوم یعنی جرأت په دې ګډ ملک کې پیدا شو او د هغې په نتیجه کې بیا دا سلسله بیا ډېره پراخه شو. بیا
جمهوریت بحالی تحریک تپکتو پختنه پیدا کیږي چې دې تحریک په پاکستان کې جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته څه ګټه ورسوله. په لندن کې د بی بی سی خبريال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي ایم آر ډی دا وکړی شول چې د جنرال ضیاء الحق پر رژیم یې فشار راوست خو د دې تحریک اوږدمهاله ګټې زیاتې نه وي.
یوازې د ایم آر ډی خبره وکړو که څه هم داونه توانېده چې د ضیاء الحق حکومت نسکور کی او رښتینې دیموکراسي رامنځته کی او یو ګټه دا و چې پر حکومت یې ډېر زیات پرشر یا فشار واچوي چې ټاکنې یا انتخابات وکړي او ضیاء الحق مجبور شو په 1915 کال کې غیر ګوندي ټاکنې ترسره کی. او بل ګټه دا و چې دا تحریک د کیڼ اړخو یا لیفت ګوندونو لپاره یو ګډ پلیټ فارم وو او دوی وکړل سول چې خپل انرژي سره یو ځای کړي او د ګډ هدف لپاره وکړوي او مبارزه وکړي.
داود اعظمي وايي په پاکستان کې تل ټولو کین لاسو ګوندونو تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي خو دوی په ګډه تر ډېرې مودې مبارزه نه ده کړې او اکثره جلا شوي دي.
د ضیاء الحق تر مرګ وروسته دوه ګوندونو خپل ائتلاف او اتحاد ونه ساتي او پر جلا جلا لا روان شول. په دې کې درس دا دی چې دوی مبارزه وکړه قربانۍ ورکړي خو ګټه دومره ترلاسه نه کړای شوه ځکه دوی آر یو بیا وروسته پر جلا جلا لا روان هغه ګډ دریځ ونه ساتلای شوی. یعنی بیا چې موږ په 1990 کلونو کیوګورو دا غوندونه په جلا جلا لا روان سو او انرژي تقسیم سو او په نتیجه کې شیارخ غوندونه راپورته سو. ان د پاکستان د کیارخ سیاست تاریخ هم دا شي چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده مبارزه کړې ده د دیموکراسي د پاره ده بشر د حقوق د پاره ده قانون د حقوق د پاره خو زیاتره وخت د مبارزه جلا جلا کړې ده او کله یو ځای سوي هم دي هغه د لږ وخت لپاره ځای شوی دی له همدې کبله یې ګټه ډېره پایداره یا مستقله نه ده پاتې شوی.
خو رضا محمد رضا دا غنی چې د ایم آر ډی له برکته تر ننه په پاکستان کې پوز مشران د مارشل لا په لګولو کې له تذبذب سره مخامخ وي او دا چې د تحریک جمهوریت پیاوړی کړ
تر ټولو لوی ګټه دغه رالځ دا چې دا وروسته سی یعنی دا پوجانو د مارشلاو ته یو قسم د دې باخو کته هم تکرار سو دا شان بار بار داغه په دور کې په نیمه پلسیز کې څلور واره دوی منتخب حکومتونه ونړول او بیا لاغه بعد دا چې د جنرال مشرف مارشلاو لګیدل کته هم هغه مارشلا بیا دور بیا سره و ولسونو په دې کې نه خوف لرنه ویره لرله دغه اثرات او بیا بل اخر چې دا اوس اتلسم عین ترمن دی کزه دا وایم چې په دې ملک لومړی ځل باندې په عین کې د کومونو او د ولسونو یعنی هغه نیم جمهوریت کم از کم په عین کې رالی او بیا که د کومونو د صوبو خودمختیاري ده موږ دا ویلی شو چې نیمه صوبایي خودمختیاري پر وسایلو باندې په قدرتي وسایلو باندې نیم ملکیت او داسې یو سړی ویلی شي چې هغه دور اوس پیل شو چې کم لوی لوی نکات دي د کومو هغه چې پاتې دي د هغې دپاره دا لاره هواره شوله او داسې حالت رالی چې اوس پوجونه او مارشلاګانې دا اوس خوف لري دا ویر لري او ولس دونه منظم دي دونه زړور دي سي دا څوک جرأت نشي کولای چې په څرګند ډول باندې په مارشال لګي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال زیاتوي د دوی د ګوند د ننني سیاست بنیاد د هغه وخت پر مبارزه ولاړ دی.
زمونږ د نن بنیاد د هغه دور په مبارزه ولاړ دی. مونږ چې دا نن هم په هر حال کې د جمهوریت د ولسواکۍ د اولس د خلی د آزاد د اغوی د فکر د آزاد د اغوی د قلم د آزاد خبره کو د قانون برابری او سیالي غواړو دا د دغه شهیدانو او د بشمیر غازیانو د هغه مبارزه برکت دی چې مونږ ته داسې لار روښانه کړی ده چې زمونږ د پاتې زمونږ د ځوانانو د سازمان د هر مرګري په دې خبره سر خلاص دي چې هیڅ د ټوپک خاون، هیڅ د تورو غټو بوټانو خاون، پوځي دریشه کې هیڅ کله نه منو، په هیڅ صورت کې نه منو. دا زمونږ د هغه شهیدانو سره، د هغه غازیانو سره قول دی، ځکه مونږ هر کال اووم اکتوبر هغه شهیدان ورځ لمانځو.
اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې مو اوریدل چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران دریځ لري چې د 1903 زیږدیز کال د اکتوبر پر اوومه د ګوند غړو له وژل کېدو او ژوبلېدو سره دوی تر ننه د جمهوریت او د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې جوګه ګرځېدلي او تر څه حده یې ځینې وسایل هم ترلاسه کړي دي. شنونکي هم د هغه وخت سیاسي مبارزه اغیزناکه بولي. دا ونننۍ خبرونه د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د پښتنو پر اوږدې سیاسي مبارزې سربېره تر اوسه دوی ولې له خپلو ځینو مهمو حقونو بې برخې دي، او آیا د ام آر ډي په څیر تحریکونه نن مناسب یا موزون دي او که څنګه. اوس له تاسې اجازه غواړو په مخه.
جمهوریت
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ماخام تر شپگو.